د ازادي رادیو درناوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. بیا ستړي مو سي د ازادي رادیو دا ورستی خبری مجله ده چې مزات وړم یو د دوو ورستیو خبری مجلو څخه یو ده، او په دې خبری مجله کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دا معلومات درکړو چې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس ویلي چې په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت او طالبانو مخامخ خبرې پیل کیږي. نور جزئیات به او نور راپورونه به وروسته په خپرونه کې در معرفي کړم. اول به ورسو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
افغان چارواکي وای په ورستۍ سیلونو کې لښته لژه یو نیم سلطنه مړ شوي. د پخلاینې د عالي شورا مشر وای شاید راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د لانجمنو انتخاباتو په اړه خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په ورستیو سیلونو کې تر یو نیم سل ډیر کسان مړه شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو په لړ کې سلګونه تنه نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل په سیلونو کې ډیر مالی تاوانونه هم پیښ شوي دي. پروان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، لوګر او پکتیا هغه ولایتونه دي چې سیلونو په کې د سرو مال تاوانونه پیښ کړي دي. د کاپیسا چارواکی وای چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تیر شپه سیلونو لښته لژه ډیر لستنه وشلي او شل نور ټپیان کړي دي. له پروان د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم په چاري کار کې تیر شپه د وروستیو سیلونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب له اړولې خو دقیق شمېرې لا هم څرګند نه دی. د افغانستان د پخلاینې د ملي عالي شورا رئیس عبدالله وی له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه، خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د په عین حال کې وویل
کمیټې سیاسي شورای عالی مصالح ملی لست شخصیت ها نهایی
دی وی مخکې تر دې چې مرکچی پلاوی د خبرو لپاره روان شي د شنبه په ورځ به یوه غونډه وکړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د سولې خبري چې د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس باید د مارچ په لسمه شوي وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر ځنډیدلې دي. د ملي دسترخوان د مالی سند لاسلیکې دوه وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای 4.5 میلیونه کورنۍ به د ملي دسترخوان په پروګرام کې شامل شي. د ملي دسترخوان مالی سند نن وروسته له دې لاسلیک شو چې ولسی جرګې ورسره مخالفت کړی و. ولسمشر وویل دا پروګرام به په دوو پړاوونو کې عملي شي.
د مرحله اول د 123 ولسوالي
په لومړي پړاو کې به په 123 ولسوالیو او په دوهم پړاو کې په 215 ولسوالیو کې 14 ښارونو او د 19 ولایتونو په مرکزونو کې تطبیق کیږي. د ملي دسترخوان 200 میلیون ډالري پروګرام د نړیوال بانک له لوري تطبیق کیږي. د ولسمشر غنی په وینا د دې پروګرام اصلي هدف د کورونا وایرس د خپرېدو په لړ کې له محتاجو کورنیو سره مرسته ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته غیر رسمي خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د ولسمشر د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د سپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپای اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري اژانس ډي پی ای ته ویلي نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره اوار شي. په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیون ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمر زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له سلو هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده لږ مارل کېدو درې میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیزه رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر حکومت د ټولنیزې رسنۍ دعوه اقامه کړه. د ټرمپ حکومت د اګست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څلویو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 19. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 28.
دا د ازادي رادیو دا او تاسو زموږ ماښامنۍ خبري مجله اروي. د خبرونه کې تاسو اروي چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي علي شورا رئیس عبدالله وایي
ان شاء الله باید مینان نسبی گفته میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
عبدالله نن دا خبری په کابل کې کړی دی. دا وایي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبری پیلېدلای شي، خو دقیق نیټه نه د څرګنده کړي. په همدې خبرونه کې به واوري چې طالبانو هم له خپلې خوا دا مرکه پلاوی ټاکلې دی. موږ به په دې خبرونه کې هغوی له نږدې درو پیژنو او پر دې به خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د پلاوی په اړه نظرونه څه ډول دي. په دې خبرونه کې به تاسو له خوسته د هغو خلکو خبرې واورئ چې له وزیرستانه په جګړو کې راکړه سول او اوس د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته اړ دي.
همیش د لا دا شانسته چې یو پونوي یو پټایوي وله د پنځه سه بچای په ناتو نه ملاویږي. دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کارډه ته خو ځکه چې دا کارډ ووځي پاکستان ته.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په نوې زیلند کې محکمه نن هغه سړی ته چې په جماعتونو کې ډزې کړې وې تیر کال او مسلمانان یې یو شمېر وژلي وو، د لبنده د ازادۍ د حکم مخالفت وکړ. د پخلاینې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبريالان ته ویل چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ سولې خبري راتلونکي ونې پیلېدلای شي. عبدالله ویل چې د افغانستان له خوا ټاکل سوی پلاوی چې له طالبانو سره به خبري کوي د مذاکرې لپاره تیار دی. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله وای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی تیار دی. په نسبی ډاډ ویلی شم چې دغه مذاکرات به پر روانه اونۍ کې پیل شي. ښاغلی عبدالله وای د افغان حکومت مذاکره کوونکي ډله دغه خبرو ته واحد نظر لري. ښاغلی عبدالله دا هم وویل د دغو مذاکراتو د مخه به یاد پلاوی د شنبې په ورځ په کابل کې هم یوه خپلمنځي ناسته ولري.
انشاءالله باید مینانې نسبی گفته میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
ان شاء الله په نسبی اطمینان ویلی شم چې پراتلون کې اونۍ کې به بین الافغانی مذاکرات پیل شي. د مصالحې د عالی شورا سیاسي کمیټه او د اشخاصو لیست بشپړ شو او اعلان بشي. مخکې له دې چې مذاکره کوونکي پلاوی مذاکراتو ته لاړ شي، د شنبه په ورځ به په کابل کې یوه ناسته ولري.
اغلی عبدالله د بین الافغانی خبرو د ځای او نیټې په اړه څه ونه ویل. مخکې له دې افغان دولتي چارواکو او طالبانو ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ ناسته به د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې جوړه شي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل وویل د سولې روان بهیر نیابتي دی او د افغانستان حکومت او خلک پکې شامل نه دي. هغه ادعا چې افغان حکومت تر دې مخکې رد کړې ده. ښاغلي نبیل وړاندې وویل
نقش بیشتر متاسفانه تا جایی که احساس میشه و پاکستان تا به حال داده شده
تر اوسه چه احساسی که پاکستان تا پکی دیر نقش ورکرل شوی زکر تر اوسه دسول پا خبر که دا افغانستان حکومت او خلق شامل شوی ندی مونگ حق لرو پا دیار اندیخ نوالرو دا سول پا بحیر که دوی تو حق پاکستان تا ورکرل شوی دا چه پا دا بحیر که افغان حکومت او خلقو تا نقش نده ورکرل شوی مونگی نیابتی بولو.
طالبانو هم ویلی چې د بین الافغانی خبرو او د سولې اړوند مسایلو ته د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو یویشت کسیز پلاوی ټاکلی دی. طالبانو مخکې له دې د 400 طالب بندیانو د آزادولو لپاره چې 80 زنې د لویې مشورتي جرګې وروسته د افغانستان له زندانونو خوشې شول د مذاکراتو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړی و. په ورته وخت کې د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د دغو مذاکراتو تر پیلېدو پورې به د زندانیانو مسله هم هواره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مسله کې به پاته سو. شیر محمد عباس ستانکزي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یویشت کسان چې د دوی لخوا ټاکل سوي دي او دی مشر دی د افغانستان له حکومت سره د خبرو د ځای او په خبرو کې د بحث چې کومه موضوع باندې به بحث کوي یا اجنډا به یې څه وي د دې پرېکړې به کوي. زموږ همکارې فیروزې عزیزي له دغه اړخه د یوې مسلې ته کتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا څوک او څرنګه ټاکل سوي دي او دا چې په کابل کې په دې اړه څه نظر دی نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل سوي پلاوي نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ملاستيال شیر محمد عباس ستانکزي چې د دغه پلاوي مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 شپته سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د پلاوي غړي څوک دي. ښاغلی ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم ملا شیرین اخوند، محترم ملا عبدالطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم ملا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
ښاغلی ستانکزي وایي دا هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې به د طالبانو استازیتوب کوي. عباس ستانکزي د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا باصلاحیته ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخ ته وړي. ستانکزي له ښکېلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانکزي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً یې اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکزي تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
شان و اعلان شده.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد صاحب وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې خو د خبرو اجنډا به یې د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان له خوا دوباره پرې فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسېږي، نو دوی د یو الټرنیټیو په شکل یو بېله ډله یو بېله ټوټه چې حد اقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د دې راپور تفصیل هم سپوږ پر وپاڼه باندې کتلای سئ او لوستلای سئ. او د افغانستان د دولت لخوا د مذاکرو د پلاوی د یو غړي سره مو نادر نادری سره سموږ ټلویزیونی ویډیوي مرکه تاسو سموږ پر پاڼه باندې کتلاسي نه کوي چې د افغانستان لخوا د سولې خبرو ته پر دې چې څونه څه ترتیبات نیول سوي دي، پر کومو مسایلو به خبرې کوي. که غواړي چې د دغه جزئیاتو لا زیات خبر سي د نادر نادری سره سموږ ویډیوي مرکه وګورئ. دا هم سموږ پر پاڼه باندې ستا ازادي راډیو ټکی کا
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او اتلس مرستیالان سلاکاران او ځینې کارکوونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. خاطر پردیس به د دې مسلې نور جزئیات په خپل راپور کې درته وړاندې کړي.
لوی څارنوالۍ ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یو شمېر نور کارکوونکي د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندنو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د دې ادارې وایان جمشید رسولی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسیدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست اسبق وزارت معدن پټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیر مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کاند غیر قانوني کیندنی او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
معرفي شوه نو قضیه تحت تحقیق او بررسی سرنوالۍ قرار درات.
خغلی جمشید دې قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاټ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دیو مکتوب په وسیله د دې وزارت په خوانی سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یوش من نور همکاران د هرات د غوریانو د مالګ کاند غیر قانوني کیندنی او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هغه بیا د قانون او پټرولیم وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان کڅه هم د زیاتو حد وروسته له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه شو، خو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې لګل شوی اسناد لوی څارنوالۍ ته سم نه دي. نو موږ لیکلي دي په هدله وضاحت لپاره لوی څارنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پښتنه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنی لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی. ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلاند کې نن محکمې هغه سړي ته چې تیر کال یې په دوو جوماتونو کې پر مسلمانانو ډزې کړې وې او 150 تنه یې وژلي وو، په موقت او مشروط ډول د ازادۍ د حکم له کولو ډډه وکړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایسټ چرچ کې په دوو جوماتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشی کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 19 کلن آسترالیایي برنټون تاران جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وشلی دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنټون تاران په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ د محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروطې آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلی ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تاران پلان درلود چې پر دریم جماعت هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جماعتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تاران څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تاران د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په دوبی کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل او په دغو پوځي عملیاتو کې د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې د تروریستانو پر ضد کول او سخت لوی برای په لاس ورغی او بریالي و. بلل په دې کې د پاکستان د پوځ تر دېش زر زیاتو پوځیانو ګډون کړی و، خو په دغو عملیاتو کې په ټولو قبایلو کې د خلکو د ډیرو خلکو د ورځنۍ ژوند بدل سو. خلق به کور سول، د خلکو کاروبارونه ودرېدل، خلق زخمیان او نور سیمو ته کټه کېدو ته مجبور سول. په دغه کې ډیر خلک د شمالي وزیرستان څخه د افغانستان نږدې ولایتونو ته راتښتیدلی دي او له هغه راهیسې په افغانستان کې اوسې. په خوست کې دوی وایي چې چون دوی ځمکه او پټۍ نه لري او مرستې ته اړتیا لري، د افغانستان حکومت چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او یا دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه نړیوال سازمانونه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچسیار او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنیو مرستو د بیرته پیلیدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
په دولت دا غږ کې پناړی ولا باندې ځکه چې دغه خلک چې ګماتو د مراست ډیر ارتیا دو همیش د لا دا شانس چې یو پونوی یو پټایوی وله د پنځه سه بچای پنا تن ملاوی چې د خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کار ته خوزا کو چې د کار د وږي پاکستان ته
ملک وری زمان د ټیټی مداخله دی. نو موړی وای وزیرستانی کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تړی او نورو سیمو کې اوسیږي لورسته شپه ګمیاشت ور سره مرستین دي شوی
موږ دا کډوال روپلی خوښ کې پس پیرا کې ټوک بربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې شي زمر سنار سره شوی د نستا دا ستاج د خلک ډیر کمزورې شوی دی. امر دې په سر غره ول دي سبانینا کمنه کا لاس کا سنتا ورکړی وی دندرا مکه مل کو پوتی تی کوي وتا ورکړی وی نالي شرط نه لا کانتا ندرا گیتا د خلک ټول پته شوی دی.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچسیار په خوست کې خپل سیمه ایز دفتر وتاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنی مرستې ونه شوې.
دا یونیچسیار چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شو ورته دوه میاشتې ورکړ شو ورته بیا سن درو کړ شو بیا درې میاشتې قرارداد شوی دا خو یا رسیدل نه دي درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګرونخون لري د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې دا خلک په خپل کور ته ورشي
د هنان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستانی کډوال وای دو یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بند دی چې پار سړی بند پنځه لکه شپږ لکه لس لکه قرضې دي په قرضې چلیږو مې جلدات وړو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په روان زیږدیز کال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانه یو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړی و چې د اولو درې میاشتو ورکړل شوی او د کال د وروستیو درې میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانه یو کډوالو ته د پاتو درېو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانه یو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا اته زره او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکري په افغانستان کې د ملي دسترخوان په نوم د مرستو په حق لاندې شنه لرو ځکه دا مرستې حقدار خلکو ته نه رسیږي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي د فیروز دین فیروز کاری موده د ستایلو وړ ده او پر ده لګېدلي تورونه درواغ دي. ذاکر شیخ له کونړه له اسدآباده لیکلي د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان ولس د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. که چیرې دواړه خواوې په رښتیا سوله غواړي نو بیا د دومره کوچنیو خبرو نه ستړي بانې جوړول نه دي پکار. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي نور په بین الافغاني خبرو کې د ځنډ راوستل به پر افغان مظلوم ولس ښکاره ظلمي ځکه هر ورځ زیات شمېر افغانان مري. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی ابراهیم جان له قندهار لیکي د افغانستان پر ولسمشر ژغ کوي چې بندیان دي خوش کړي ترڅو د خلکو د دې تلفاتو مخنیوي وسي او سوله راسي. سید لال علیزی د هلمند څخه لیکي د افغانستان جمهور رئیس باید په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته پام وکړي. سمور ډیرو اوریدونکو په پروان کې د وروستیو سیلابونو په اړه پیغامونه راستولې دي او له هغوی وضعیت ته یې د بیړنۍ توجه او پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې ډیر کم وخت لرو او له مزار شریف څخه له بلخه د وی هنرمند میرمنې د کار پړه راپور لرو دا ډیر پزرپور راپور دی زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زای یو هنرمند شزر معرفي کوي خو د دې راپور د بشپړ خبرول لپاره به وخت نه لرو لنډه برخه به واورو نور به بیا په ورستي نور خبرونه کې درته خبر کړو مجیب الرحمن حبیب زای توار ورکو
د خزو په وړاندې تشدد ډیر وخت په افغانستان کې د رسنیو مهم خبری مطالب جوړوي خو د خزو د حقونو د دفاع په برخه کې د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې فعالیت د نامنه لامله کم دی لدی سره سره په بلخ کې و میرمن د انزورګری لاله د خزو لپاره حق وختنه کوي حفیظه محمدی چې څلروش کال عمر لري ازادي رادیو ته ویل چې په خپل انزورګری کې تر ډیره د خزو په وړاندې تشدد او شته ټولنیز ممانعتونه تصویر کړي دي اغلی محمدی د ښځو لپاره د یو ځانګړي مرکز د بلخ د هنر کور مشره هم ده چې څلور کړی له فعالیت کیږي دا د یاد مرکز د جوړولو اساسي موخه د هغه ښځو او نجونو په وړاندې د کورنۍ ممانعتونو لري کول بولی چې د نقاشۍ یا انځورګرۍ هنر زده کړې ته لیواله دي خو کورنۍ د نارینه نقاشانو سره د زده کړې اجازه نه ورکوي محمدی وویل هر آن بونی که
میخواهی هنر نقاشی و رسامی را بیاموزه
هر هغه مېرمن چې غواړي د نقاشۍ او رسامۍ هنر زده کړي د کورنۍ له خوا له ممانعتونو سره مخ کیږي
د هنرمندی لیزا محمدی د ژوند کیسه به د ازادي راډیو څخه سبا در تخبره کړو تاسو